السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د کابل د پرونی پیښې په اړه په راپورونو سربیره اوري چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسئلو دواړو خواوې خبرې کوي. د هوای چلند وزارت وایي یو شمېر نوي هوایي ډګرونه جوړوي. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه او د غرض د ژوند شیبې پونیس پروګرام در واورو، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بلغان پولیس وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقیف کې د ځینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځانوژونکې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او 211 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځانوژونکو د دهمزنګ په څلور لارې کې د روښنایي غورځنګ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودیدونکي مواد ونه چاودېدل او دریم انتحاری ځان در ټولو شویو کسانو په منځ کې والوسو. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دغه برید خچ په واخلي. په دایش پورې اړوند رسنۍ اما ویلي چې دا برید د دې ډلې لخوا شوې ده. په همدې حال کې د کابل ګارنیزون تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې پر هر ډول غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د بغلان د امنیت قمندان ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبه په ورځ له څو اړخونو د بورکې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال ووژل او و نور یې ټپیان کړل. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی دی. او د هرات والی د امنی نوی قماندان او د لویدی زون د 200 ظفر قولی اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تښتونې هدفمنو وژنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. هرات ولایت په وروستیو میاشتو کې په بېساري ډول د هدفمنو وژنو او اختطافونو شاهد دی. د هرات والی محمد آصف رحیمی د امنی د نوی قماندان د معرفي کولو غونډې ته وویل د هرات امنیت تر نورو ولایتونو ښه دی، خو نوموړي د منی چې غیر مسؤوله وسلوالې او جنایتکارې ډلې په ځینو مواردو کې د دې ولایت اوسیدونکو ته ګواښونه جوړوي. د غرب ژوند د 200 قولي اردو قمندان په هرات کې د نظم او قانون په عملي کولو د افغان پوز د مرستې ډاډ ورکړ، خو دا منی له نوي قمندان څخه یې وغوښتل چې تر هر څه مخکې د پولیسو په لیکو کې اداري او مالي فساد له منځه یوسي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د جرمني پولیس وایي د مونشن خار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد ندي موندلي چې له داعش سره د غاړې کې واخی، خو پولیس دغه ایراني ول اصله جرمني وګړي او د ناروی د ډلیز وژنې د مسول اندریس بهرنګ بوریو ترمنځ اړیکې ته اشاره کړې ده. جرمني چارواکو ویلي پر یو پلورنځي د شنبه د شپې په برید کې د مشکوک عمله کوونکي ډیوډ علي سونبولي په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ژمنه کړې چې د مونشن د عملی انګیزه به پیدا کړي.
دی
وایي موږ په معلومه کړو چې په مونشن کې د جنایت تر شا څه دي. موږ به تر هغې ارام ونه کړو تر څو په دقیقه توګه پوه نه شو چې څرنګه د ویتبورګ برید کوونکی رادیکال شو. دولت او امنیتي ادارې به په جرمني کې د ټولو اوسیدونکو د سلامت او ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره هر څه چې کولی شي ترسره کړي. ایراني ول اصله سومبولي 13 کلن وو او د چارواکو په خبره د رواني ناروغۍ سابقه لرله. د دغه مشکوک برید کوونکي جسد د مونشان ښار له اولمپیک پلورنځای څخه چیرته چې لس کسان په ډزو ووژل یو کیلومتر لرې وموندل شو. چارواکي وایي هغه په سر په مرمۍ لګېدلی و چې په ظاهر ښکاري چې په خپله به یې ځان ویشتی وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقیف کې د ځینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. د دې ترڅنګ چې دیرش ورځو پورې بې توره د مشکوکو کسانو د ساتنې امر وکړ، د څه باندې زر خصوصي ښوونځیو حکم هم صادر کړ. د ترکیه ولسمشر د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په هیواد کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ، څو په کودتا کې د مشکوکو لاس لرونکو کسانو د نیون لپاره د حکومت واک زیات شي. د سوریې په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکیې پولې ته نږدې له منبیچ خارګوټي څخه د وتلو لپاره د 48 ساعتونو ضرب الاجل پای ته ورسید. منبیج د داعش د فعالیت د مرکز رقه خار په لار پروت دی او زرګونه ملکی وګړي پکې بند پاتې دي. د کردانو د دیموکراتیک ځواک سرتیری چې متحده ایالات ملاتړ کوي منبیج خارګوټي کلاوند کړی دی، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف خارګوټي ته نه دي داخل شوي. او پلمریز انرژي چلیدونکي الوتکه ام پلس دوا نن سهار د مصر له پلازمینې قاهرې والوته. دا الوتکه به له قاهرې څخه ابوظبي ته لاړه شي او تر نړۍ د راګرځېدو سفر به بشپړ کړي. دې الوتکې د تیر 2015 کال په مارچ کې د نړۍ سفر پیل کړی و او تیره اونۍ یو سی وی سی پیلوټ بریتران پیکارت ناروغ شو. دغه پیلوټ نن له قاهرې څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل دا د انرژۍ او ښې نړۍ لپاره یوه پروژه ده. د الوتکې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کیلومتره مزل کړی دی. د الوتکه د شپې په مخه هم په خپلو بیټریو کې د زیرمه کړې لمریزې انرژۍ په وسیله چلیږي. ټاکل شوی وه چې د الوتکه تیره اونۍ له قاهرې روانه شي، خو د تیز باد سبب شو چې له الوتو پاتې شي. دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. ساعت 10 بجې او 2 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې د کابل د پرونی حمله په باب راپور او مرکه لرو. همداراز اوري چې افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسئلو خبري کوي.
زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې د پابند وي او هغه عملي کړي.
د هوایي چلند وزارت وایي یو شمیر نوي هوایي ډګرونه جوړوي. په لشکرګاه کې ګارنیزیون جوړ شوی.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعي ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرض هونیز پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په پرون په کابل کې ځانمرژونکو حملو اتیا تنه ووژل او تر یو سلو ډیر شو زیات نورې ژوبل کړل. د کابل نننۍ وضعیت څنګه دی؟ د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د کابل ښار له نږدې کتلی دی، وضعیت یې لیدلی دی. لودین صاحب، د ښار د وضعیت په باب اوریدونکو ته ووایاست چې اوس وضعیت څنګه دی او همداراز د پرونی پیښې د قربانیانو په اړه معلومات راکړئ چې د هغوی جنازې څه وخت خاورو ته سپارل کیږي.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل ښار فضا نن او پرون ډیر تفاوت لري. پرون چې کله سهار موږ د دفتر په لور راتللو، د کابل ښار مرکزی سیمو ته راغځېدلي ټول سړکونه او لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلي وو. د مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو هغه و چې پرون له غرمې وروسته چاودنو مظاهره ګډوډه کړله او لکه څنګه چې تاسو ویل اتیا کسان ووژل او د سو دیر سپ شاوخوا کې نور کسان ټپیان کړل. پرون مخام د دې مزنګ سیمه چې دغه حمله پکې شوی و لا هم د مظاهره کوونکو ګڼه ګوڼه پکې و. مظاهره کوونکو ټینګار کوي چې دغه ډول حملې د دوی غوښتنې نشي بندولې، دوی به خپل غوښتنو ته او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو کله چې تیر مخام د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز ګارنیزیون اعلامیه ورکړه چې دوی د پیښې په اړه تحقیقات کوي او خبرداری ورکړ چې تر لسو ورځو باید مظاهره او غونډه ونه شي. له همغې سره سم تېره شپه بیا د مظاهرې سیمه تصفیه شوې وه، خلک د مظاهرې له سیمې څخه تللي وو. نن سهار چې د دفتر خواته راتللو د پیښې په سیمه کې د ښاروالۍ کارکوونکي او دغه راز نور مسؤلین لیدل کېدل چې سړک وینځه او شاوخوا نه هغه د تعمیرو ښیښې چې رالوېدلې وې هغه ښیښې پاکولې، او دوکانداران او دغه راز عام خلک هم په دې لګیا وو چې بیرته دغه ساحه عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار نور وضعیت عادي وو، خو د مزنګ په سیمه کې چې دغه حمله پکې شوې وه چې کله به موټر چلوونکي او یا هم عادي پیاده رو کسان تیرېدل، د پیښې سیمې ته ورکتل او ډیر غمجن ښکارېدل د تېرې ورځې په پیښه باندې. نو د کابل ښار د نن وضعیت یو څه عادي دی. کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي موږ خبریالان هم ورته معذف کړي دي. ټاکل شوی چې نن د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د وژل شوو کسانو جنازې خاورو ته وسپارل شي. د دغو کسانو د جنازې د مراسمو لپاره تدابیر هم نیول شوي دي. دغه راز ټاکل شوی چې یو شمېر امنیتي مسؤلین او دغه راز د افغانستان کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغو مراسمو په ارتباط یا د دغو مراسمو پر مهال ویناوې هم وکړي. د حمله په اړه تحقیقات هم پیل شوی. تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی ویل چې د حمله غچ به اخلي او هر هغه لوري چې په دې حمله کې ګرام وبلل شي هغه به محاکمه کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. دغه راز ټاکل شوی چې نن یعنی شاوخوا یو ساعت وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ویندویان په یو ګډ خبري غونډه کې راڅرګند شي او دوی به خپل ابتدایي پلټنې او تحقیقات له رسنیو سره شریکوي.
ډېره زیاته مننه سدالله لودینو چې د کابل د نن ورځې د وضعیت تصویر یې بیانو. د اشاره وکړه چې ټاکل شوی دی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویندویان نن په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. د دوی د څرګندونو جزئیات به هم له ازادي راډیو واوري. د همدې پیښې یعنی د کابل د پرونی پیښې په ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د قربانیانو غچ په واخلي. ملګرو ملتو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د روشنایي غورځنګ پر لاریون وشوه جنگی جنایت او د نه منلو عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو لپاره پر عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځانوژونکي برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د هرې کورنۍ چې نن عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریک یم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنۍ غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. دا پرونی پیښې یوه عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت پړه وایي.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعت هم صدا شنیدیم، کلگی گرخت او طرف رو سایی کردیم بودم، کلگی تکه پارچه شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، اشکم نبود که جرشان کنه، او طرف پولیس ها استاد شده بودن، طرف ما سایی میکردم، صدای فایر آمد، نفهمیدم کی فایر کرد.
د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي درې وزن وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یوې د پولیسو لخوا وشتل شو، د بل چودونکو مواد منفجر نشول او درېم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا حمله په شدید ټکو غندلې او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکار نه خده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلې او هغه بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
په همدې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه لرو. همداراز د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې تر ډېره همدې موضوع ته اشاره کړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته به دا موضوعات او نور واورئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام د روښنایي غورځنګ مشانو ته په کار نه و چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خواندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم ګڼي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازم و د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړې. شغلی کوهستانی د پرونی پیشی او د روشنایی غورځنګ د فعالیت په اړه رضوان مراد سره د مرکې په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهری، یوازې اعتصاب لار بنده کول دا اصلی د حل لار نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي او بل د دې اجتماعي شبکې لار نه خو کېدای شي دا کار وشي به له دې نه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پولیسو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کیږي، تروریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، ټول خلک پراس کې وو او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولې وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوې ده او مخکې هم څه کسان په دغه دیالوګ چې روان و دولت سره او جنبش روشنایی سره ډیری کسان دغه خبره اوس رد کړې و چې نور موږ نه باید داسې لوی مظاهره پلار واچو.
حکومت وی چې له دوی سره استخباراتي معلومات ول چې پر دې مظاهره یا په دې ورس په کابل کې غواخ موجود او دغه خبرداري د جنبش روشنایی د مظاهره تنظیمونکو سره هم شریک کړو. آیا حکومت په دې خبره سره مسؤلیت لزان نه لري کوي او کواقي هم دغه خلکو بیا دې ته توجه نه کړی چې دا مظاهره پلان کړي و؟
متاسفانه یو خبره پدې دي چې د افغانستان کې دغه څه تعدیدونه ډیر دي. همیشه دي موږ تاسو شاهد یاستو چې په کابل کې ډیره اتحاری انفجاری مسایل رامنځته شوی ده او کله کله چې دولت کسان سره وایي ممکن دی داسې کسان وایي چې دوی زمونږ فعالیتونه مخنیوی کوي یو داسې تهدید وایي یو دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي باید دولت دغه کوم مستند اسناد چې ترلاسه کړی و د استخباراتي ادارو له لارې نه باید دیکته مشران سره د دې جنبش روشنایی مشران سره شریک کړی وای یا ممکن په دغه شپه چې دا نمیده مظاهره و دیته یو اعلامیه پدرس کې باید ویلی وای خپل مسؤلیت ادا کړی وای چې د کورنۍ نه غوښتلی وای چې خپل کورنۍ اجازه ورنکړي چې د مظاهرات سره شرکت وکړي. دولت دومره امکانات ډیر نه لري چې دغه شناسایی وشي د انتحاری کسان موجود دي په کابل کې او پلان لري. دا خبره ډیر مهم دی او بل ته ممکن دا و چې دغه تظاهر کوونکي ته د هماغه مبدا ځایونو نه اجازه ورنکړي وای چې د شار خواته راسي. ممکن په همدغه دی مزنګ او هغه خوا کوټه سنگي او شاوخوا کې باید دوی ته درولې وای. او په دې کې چې اوس دولت وایي په اعلامیه کې وایي چې موږ څو کسان سره دغه خبره شریک کړی وای دی د دوی ادمامي حجت نه کیږي. دوی مسؤل دی، دولت وظیفه د خلکو د امنیت تامین دی.
کوستانی صاحب، اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د یو ټولګټې پروژې مسأله وه، له دې نه ولې سیاسي استفاده کیږي، ولې ترې سیاسي مسأله جوړه شوه او دومره کړکېچن او دومره بحراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وژل کېدو تمامه شوله؟
البته بالکل، کوم مهم عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي، دا د ټول افغانانو د پاره دي، د ټول افغانستان د خلک د پاره دي. او دغه پروژې باندې خو تخنیکی خبرې مخکې شوې دي، دا شپږ میاشتې چې پکې خبره را روانه ده، هیئتونه راغلي دي، د مشران سره د مرکزي مناطقو مشران سره غږېدلي دي، دوی ته قناعت ورکړي دي، تعهد د دولت افغانستان درلود چې موږ تاسو ته برق رسوو، تاسو برق پکار دی خو موږ دی ته رسوو، تاسو ته دا ملي پروژه مزندوی دی ته ورسره خبره کړی وو، څه کسانې قانع شوی وو. تاسو پرون شپه ولیدا ممکن خبر شوی یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولال دي، دوی ته تحریک کوي، د دوی نه غواړي چې د دوی لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي. اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده، داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دې مناطق او ازل ارتباط نه لري، چې د دې جنبش پر شا ولاړ دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي، کنه دوی د بل ساحه دي، د بل ځای دي، دغه مشران کوم نور بهانه نه لري چې دولت سره داسې خپل مخالفت ویایي یا ولاندې کی. همدغه جنبش روشنایی دوی ګروګان نیولی دي، خلک پونه دي په خبره، حکومت سره اختلافات لري، مشکلات لري، یا د بهرنۍ استخباراتي له لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د دې له لارې نه، د دې خلک له لارې نه حکومت باندې فشار راولي.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی وو. اوس په هم اسدالله الدین راتو وای چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پرونی خنړی حمله ویر او د دغه حمله په اړه را ولاړ شو پښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړی دي. سرخط ورسپانه چې د پرونی حمله د ویر لپاره یې لومړی مخلوک مطلب پراته په تور رنگ چاپ کړی، په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پرونی حمله سره باید هوښیارانه چلند وشي. په سر مقاله کې راغلی پرونی حمله یو ځل بیا وښوده چې ترهګر د تیږې زړه لري او د بیګنا کسانو د وینو په تویدو هم بند نه دي. د سر مقاله لیکوال ویلي پرونی حمله د ولس ترمنځ د نفاق او کرکې د رامنځته کولو لپاره وشوه، خو چارواکي او په تیره سیاسي ګوندونه او ځوانان باید دغه دسیسه شنډه او په هوښیارۍ سره یې پر وړاندې چلند وکړي. د ورسپانې په باور لومړیتوب باید دا وي چې د پرونی پیښې ټپیانو ته رسیدګي وشي او وینه ورکول شي. کابل پوسټ ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي حکومت د حملو د احتمال په اړه د مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی وو، خو د مظاهرې مسؤلینو یې پروا نه وساتلې. په سرمقاله کې راغلي هم د مظاهرې مسؤلین ګرم دي چې خبرداری ته یې پام نه دی کړی، او هم خپل امنیتي ځواکونه ملامت دي چې یوازې پر سرسري اقداماتو یې اکتفا کړې وه. د کابل پوسټ په سرمقاله کې دا هم راغلی چې حکومت باید د قربانیانو له کورنیو څخه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل په مقابل کې تنکي ځوانان او حتی ماشومان مظاهرو ته بلل شوي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي که چیرې د مظاهرې د رابللو دلیل منطقي نه وي، باید مسؤلین یې محاکمه شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پر لاریون د برید پړه د چا پر غاړه ده. په سرمقاله کې راغلی دا زړه بوګنوونکی برید هیڅ نشي توجیه کېدی، خو داعش دښمن دی، وحشي دی، او کار همدا دی چې پر ځمکه وحشت خپور کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي د حمله پړه اول پر حکومت او په دویم قدم کې د مظاهرې په تنظیمونکو ده چې امنیتي شرایط نه و درک کړي او دومره لویه مظاهره یې رابلل وه. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د خلکو غوښتنو ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ډېره هڅه وکړه چې د روښنايي غورځنګ له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو د سرمقاله لیکوال ویلي د روښنايي غورځنګ مسؤلینو د خبرو ته پام ونه کړ او د نامحدود مظاهرو پر رابللو یې ټینګار وکړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د قاچي ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړی شي، د پاکستان له لوري د دوه ستورلي لرونکي جنرال له لوري مشري کیږي. او په شید پاکستانی پلاوی مشي د دغه هیواد یو دوه ستوري لرون کوي جنرال کوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا د دغه درې ارخیزی غونډې نتیجو ته دومره خوشبيني نه څرګندوي، وایي دا ډول ناستي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې حکومت د پاکستان په مقابل کې قاطع دریز ولري. د محمد حدیث پرجس راپور واوري.
کابل د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د درې ارخیزی ناستي کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي په یاد درې ارخیزه ناسته کې به د افغانستان، پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. ښاغلي وزیری د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبري وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې دي پابندي وي او هغه عملي کیږي.
دا ډول درې اړخیزې ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټول خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې همغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي له امریکانه شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي، یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور ووري.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمیر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمیر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمیر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي.
هوایی ترانسپورت در افغانستان که دیر اهمیت داری و دا هم اقتصادی اهمیت داری هم به امنیتی اهمیت داری دیر ضرورت نه سرسم در افغانستان در هوایی چلند خپلواک اداره طول حسد داده چی طول ولایتونه پا کابل پا پایتختی و هم همداشان طول زنونه وصل وشی و در افغانستان خلق او نور مسافرین چی تکراتک لري کولای سي چې د هوایي ترانسپورت خدمات نه استفاده وکړي.
نو موړی وایي چې دا مهال په خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیان او ځین نور ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا اسري کېدو کارونه روان دي. افغانستان اوس مهال په هرات، کندهار، کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایي ډګرونه لري. خو دا وایي چې لن خپلواکۍ اداره وایي چې په نوې جوړیدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کیږي. دا په داس حال کې ده چې د تیر کال ایسه د ځمکني ترانسپورت په برخه کې د ځینو ستونزو لرامنځته کېدو سره ډیرو خلکو د حواله لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي. هغه وایي چې که د پراختیا ترڅنګ څار، کنټرول او مسؤلیت اهمیت ډیر شي، ډیر کورنی او بهرنی سیلانیان به د افغانستان لیدو ته زړه کړي.
افغانستان کا په مختلفو موسمی حالاتو کې وګورئ، لارې بندیږي. په دغه حالاتو کې افغانستان ډیر یو مهم ولایتونه دي، خو متاسفانه دوی دغه رنګې هوایی میدانونه نه لري چې د دې سره خلک په اسانه نشي کولای چې هغه ولایتونه ته لاړ شي او د سفر وکړي. نو که چیرې کې هوایی میدانونه دغه ولایتونو کې جوړ شي، د افغانستان به په نړۍ سطح باندې خلګو پیژني.
د هوایي چلن ادارې د معلوماتو لمخې، دغه ادارې د خپل پراختیايي کارونو لپاره د جاپان، ایټالیا او امریکا د مرستو ترڅنګ شاوخوا 80 میلیون ډالر پراختیايي بودیجه ځانګړي کړې ده. اقتصادي څېړونکی اسلام الدین زدران وایي چې افغانستان په سیمه کې اقتصادي او نړیوال اهمیت لري، نو ځکه پښته هوایي ډګرونو باید هم بسنه ونشي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر راز اعلان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځان وژونکي چاودنه کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 211 نور ژوبل شوي دي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 4 وسلوال او 1 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د جرمني پولیس وایي د مونشان خار د مشکوک بریدکونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د غاړیکه وخی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقيف کې د زینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. د سوریه په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نه ختې پیل شوې دي. او پر مریضه انرژي چلیدونکو الوتکا ام پلس 2 نن سهار د مصر له پلازمینه قاهره والوته.
ساعت 10:01 دی. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 صفه اوري. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې پرونی خونړی حمله خندلې ده. د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شولې او ټینګار یې کړی چې د تروریزم ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید په شریکه جګړه او هلې ځلې وشي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په پرونیو ترهګریز ځانمرګي بریدونو خوښنی خودلې، د غندلې او د ترهګرۍ درې خو ایستل لپاره پر ګډې همکاري او شریکو هڅو ټینګار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره ګانو د خونړي ځانمرګي بریدونو په کله کټکو غندلې، د قربانانو له کورنوي سره خواخوږي خودلې او د ترهګرۍ په لمن زوړلو کې د افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی خودلې دی. د ښاغلي شریف له دفتره په دې اړه په خبر شوي بیان کې راغلي، ترهګرۍ یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید ګډه جګړه او شریکې هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ درناوی نه کوي. دوی دا ناوړه عمل باید پوسپونیز مټو ځپل شي. ښاغلي شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هواد هر ډول ترهګرۍ په کلکه ټکو غندي او په خبره پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې د پدیدې د ریښو ایستلو په لړ کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او هر ورځ د لسګونو داعشیانو د وژنې ادعا کوي، خو دغه ډلې لخوا په کابل کې د لسګونو بېګناه انسانانو د وژنې مسؤلیت منل پر دغو پوځي عملیاتو سوالیه نشانې ښیي دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنگونه دراورو.
موضوع منټاکو نظر تاسو سرګندوي. څوک چې زړه کوي ظلم کوي
ستم خبره کړې ده هم څو دا غږ کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د راځي بدون نوم واخله تاسو به وایي چې چانو واخلي
هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو
د لشکرګه پنوم ګارنیزیون په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګه ګارنیزیون مسؤلان وایي د شار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤلو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګه کې ګډوډي رامنځته کړي. د لشکرګه اوسیدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او شرط په نږدې سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. په دیاره له سیمې څخه د الیاس دایی راپور واوري.
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژیړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپله مخه تیر کړ. پرجن چوکونو ترافیکی اشارو خو پرجن نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرشودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاعت او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشن وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی دا ګارنیزون به په خپل حال پاتې او فعالیت کوي.
تاسو ته واده اطمینان درکوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ډاډ او اطمینان درکوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې یو ملي سوله تامین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو وار په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیر هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسره خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو څو ځله د وسلوالو د سختو بردون له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو پنځلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه څه ده؟ د امدی ګارنیزون د ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خیلی وای د شهر د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شهر شه او د کمربنده
دی وای اوس به دشمن هیڅ کله ونه سي کولای چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کې تاسو مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډیر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت او د عامه نظم سرتیری یو ځای کار کوو او د شهر امنیت او نظم برابرو او د ټولو پلانونو دفع کولای شو چې مخالفین د لشکرګاه د شهر د پاره لري. د لشکرګاه شهران چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یو لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستې دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي. مسؤولین وایي په خپل دې عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمیر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي، لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر دا ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري، بلکې دغې سیمو د بیرته نیولو لپاره یې هم عملیات پیل کړي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسته وتلي دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
په بلخ ولایت کې عام خلک د محلي پولیسو له ناسم چلند شکایت لري. وایي چې سیمه ییز پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي. د چاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ورځې لخوا یې سیمه ییز پولیس ځوري او د شپې لخوا طالبان. له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې د امنیت قمندانۍ لخوا سلګونه سیمه ییز پولیس د لور پرتو سیمو د امنیت تامینولو په خاطر پر دندو ګمارل شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دوی په نام نو ولسوالیو کې لکه چاربولک، چمتله او شولګرۍ کې د ملي پولیسو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم رامنځته کړي تر څو د خلکو امنیت خوندي کړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې سیمه ییز پولیس له خلکو سره ناسم چلند لري او د همدې دولتي ځواکونو لخوا سربېره پر دې چې ځورول کېږي ترې د پیسو غوښتنه هم کېږي. زلمی د چاربولک ولسوالۍ فلای دی پیس پای کال کلی اوسیدونکو دی، هغه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی کلی د چاربولک لا نام نو سیمو څخه شمیرل کیږي چې د ورځې لخوا محلي پولیس دوی ځوروي او د شپې لخوا هم د طالبانو تر تهدید لاندې دي. هغه وویل
موږ منطقه کې هم طالبان دي هم محلي پولیس دي، د موږ د کلی خلک د دوړو خونه ځورول کی، محلي پولیس هر وخت رچی موږ زورګیری کوي، خلک نه باج خلی، خلک ځوروي، خلک ټکوي، او طالبان هم دا رقم خلک ډیر زوروي.
د چاربولک سره په مرز پرته ولسوالۍ چمتال ده، هلته هم خلک له همدې ډول ستونزې خبرې کوي او وایي چې سیمه ییز پولیس د دوی لارې نیسي او ترې پیسې په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي هم له دې شکایت کوي چې کله ناکله یې طالبان سیمو ته راځي او ترې عشر او زکات ټولوي. د همدې ولسوالۍ یو اوسیدونکي حسیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزو پولیسو د خلکو د امنیت د خوندي کولو په خاطر دنده اخیستې، اما دوی د طالبانو په شان پر ولس ظلم او زور زیاتی کوي. هغه زیاته کړه
موږ د دې چې د دې ترڅنګ چې نظامی پولیسان په کلی کې شتون لري او محلي پولیسان زخته ډیر دي، او موږ د محلي پولیسان له خوا ټکول کیږو، وهل کیږو، او د بل خانه موږ طالبان هم موږ ځوروي، موږ نه پوهیږو چې موږ کومه خوا ته وړا شو.
له دې سره سره د باغ د پولیسو ویان شیرجان دورانی د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې د خلکو دا ادعاوې نه مني. هوایي چې په دې اکله تر دمه دوی ته کوم شکایت نه دی رسیدلی او د امنیت قمندانۍ پر سیمه ییزو پولیسو کنټرول او نظارت لري. دورانی وویل دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په ګڼ شمېر نورو شمالي ولایتونو کې خلکو د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند په اړه ورته شکایتونه له رسنیو سره شریک کړي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ژوند رنگونه.
صد محمد د کابل اوسیدونکو د ساز ولسوالۍ.
څه کاروبار کوي؟
کار دکانداری.
چه خرڅې؟
خوراکه.
درس دی ویلې؟
او درس ویلې.
تر څو ما؟
و ما پوري.
بیا له کوم څه دی ویلې نه دی ویلې؟
بس مشکلات نو.
مثلا څه رقم
مثلا د سیوس دی کار بار څوک نو کور مشر زې مې پلار نه. دی اړي مې اړي شروع کړل بس هغه نه حال حال به دکان ته مخاسو.
و څنګه دی دکان تر څنګ درس نه سی ویلې؟
نه سی ویلې نه.
ولی
ډیر مشکلات دی نه کیږي په یو نفر دکانداری.
اوس نور ورو نه دی نه سم را سره سره کی؟
څه خو اړه دی کنه؟
هغه دی چی کی؟
هغه بس یو درس و یو بل وړکه ده.
بیا دغه دکانداری چې کې د کور خرڅ مصرف پوره کوي سي؟
بس کیږي گزاره کیږي. بس
د ورځې څو روپۍ کار کوي؟
د ورځې درې سوه، څلور سوه، دوه سوه، بس برابرۍ د دکانداری کار ده. کور ته ترکاري سودا موده پیوړو.
په کور کې نور څو کسان یې تاسې؟
غټ واړه ټول دولت یار سفر برابرۍ کو.
یوازې ته کار کوي؟
یوازې زه کار کوم. وړکی هم در سره هغه هم کار کوي، خو هغه وړکی د ما نه کثیر ده.
څه پلان لري په آینده کې؟ همداسې تر اخره به دکانداري کوي که یو بل کار به کوي؟
والله سې درس هم ویلی خو موږ به ډېر پلانونه هغه کړو، نو بس نور به نو مخکې څه ولاړ شو.
همدا دکانداري به کوي؟
دا دکانداري به کوو چې تر څو ځان
دا کار چې خسته کړو نه در کې پوتن کېږي نه.
والے نہ کو مجبور ہے نہیں نو
چې باید ډوډۍ پیدا کړي
باید ډوډۍ پیدا کو
په غوړه چې کار ونه کې څومره خفای بیا
خامہ خخه پکې د کور له خوا تشویش یې غي د کور مسولیت تر غاړي نو
کور کې بیا غوړی د شهر او د شهر
خامہ خای غوړی نو چې کور ونه غوړی خېټه غوړی نو
به ته نه وایې نو خو مې کار نه کړای
بس کوای کونه خپل خفګیان ور سره تیرې نو
قرضم کې بیا
خامہ خان چې قرض یې سره کې مجبورې نه کې
جوان پاشه بوکی
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غوړي هغه د خپل مور وي او کوایو چې لومړنۍ سندری اوري هغه هم د مور لخلی اوري نو مبالغه به مون نه وکړي دغه لومړنۍ سندری د ماشومانو لپاره د میندو سندری دي هر مور د خپل ماشوم د ویده کیدا او یا هم د خوشالتیا په پارزینی سندری وایي پرونه مشمان تا د میندو د سندرو پاړه زنګړی کړی دا راځي نجیبی زمان ته وښو
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو زج جار سم د لاسو سللو لالو لالو مور جستای په نغمو چپوی دی په اوجو نازوی دی په بوسو درته وای الله ای زما د زړه ارزو سللو لالو لالو د هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنای لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی د چی خپل مور بورته یادېږي مېندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منځومي سندري وای او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبق یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وای چې فولکلوریک مانوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته سوي نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدو ټاکلی تاریخ نسو په نشه کولای
له لوڅ ده د خپل یو منطق لري ځکه چې مندې چې اطفال یا مریضان سي یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي یا وځورول سي یا ژوبل سي او وی ډېره نارامي کوي ژاړي او دا ژړا کله کله به ځینې اطفالو کې کې د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي تجاویز ونه نیسي په ساعتونو دوام کوي ما په خپله مې یو لور درلوده وزن رو ښاده یې به تاثیر وکړ او ژورنالیزم معلمه سوه او خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه ډېر یو ټیپیک طفل و ته نیمو شپو به یې ژړه او مور یې البته هغې ته له لور نه ویله په اصطلاح فکر کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي کځې کوي
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی شاید د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې نوی موجود دا چې ماشوم ولې له للو للو څخه متاثره کیږي دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي
که تاسو اطفال لیدلی دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار مور سره نه شي کولی دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لودې هغه تابع ده دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي یو خپلوی یک نواختی احساسی دیگه تر تحصیل لانده رازی ما پا خپل فامیل که او لغس پلار او خوند و پکورنین که لدیدی دی چه للو عملا ده طفل در روانی تسکین ده پارا او لرنگ نه ده رنگ کلمه خپه گه رنگ چاله که دستی و رانسی چه یعنی تصمیمونی سی چه زالی با رنگ اصرار کول پا جراو تاویی نو ده ده رنگ ده پاره وزنه ده وام ده للو ده
نماوری وی چه ده ماشوم لپاره ده میندو سندری یوازی پا پشتو جبه که نجی موجوده بلکه ده نری پا طول جبه که ده بشری تجربه موجوده او کامیابه ده
بشری کتله طوله تاسی اولار سی ده لاتین امریکه نیونی سی ترانسابلیه تردی که پا هر جای که دلست یو شای اطفال و تیو سندری موجودی دی چی مانگ آقا پا للو که خلاصه که و نومو مرتقی که در للو دی خلکو بکن کنفرانس که تجویز ندنی ولی چی دی بکن کنفرانس که ویلی چی رازی اطفال و داتا ویو کمونیکیشن را غلی تایره را غلی دو تیلیفونون را غلی یو بل مگه واس تچ که ولیسو مگه وینو چه پا طولو جنو که للوستا دی معنا دادا چه دا انسانی تجربه دا دیر دقیق را دیر مثبت را بیلی دی چیو دی بلی اختباس که پا هر جایی که دی پروبلم دی حال دی پار خلکم دا لارمین دلی چیو نو سندری چگه ریتم داری وزن داری او تفل تا آرامش ورکی دست تفل تا چلا پجابه نپی او یا پیگی او بیا روست چه اطفال لیگ لیگ شوری کیگی جبه از دکی لا هم دلو تا موتاجی دلو دی انتخاب دی پار باید اغا تصنیفونه اغا آهنگونه اغا کلمات انتخاب سی چه خمانا لری او اطفال چه کل شعور پیدا کهی نو دا کلمات پا ذهن گوی ترزوانهی پاته کهی دیده پا تربیت که او دیده ده شخصیت پا مثبت ارخ که مرسته و سرک
ده علوم اکادمی غری عبدالناصر باهر بیا ده الهو او للو للو ده کلمه ده رشه پا اروائی
اصل کلمه للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله
ده للو للو کلمه اصلا ده الله الله کلمه پوری اڑی که پیدا کوی ده دغی کلمه تاریخ شپ افغانستان که ده اسلام ده ظهور پوری اروانده پا اغا وقت که دغی کلمه ده تسکین لپاره رواج شوا چه من دو باید خپل و ماشومانو ده تسکین لپاره وایده بیا ورستا لندون پا کراخه او للو للو شوا
للو للو تبدیل شده اصل کلمه و مرجش از وقت است
د کونر اوسیدونکو احسان الله وای چې په لریو پرتو سیمو کې میندې ډیر بوختې وي نو په دې خاطر چې ماشومې ژر ویده سي مور یې ورته دغه سندره وایي
اولادې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېره وي کله چې زه ته خوب راشي دی مجبور مکړه د ماشوم چې مور یې تر څنګ وي بدون د مور د څنګ نه او ندور د مور د اواز نه دی نشي کېدی چې دی مطمئنه شي او ویده شي پس د هغې نه زانګو ده یو زانګو فرسشي بیا ورته ګاز وایي هغه زانګو کې واچوي زنگو خوزه او دده ده پاره چه ده ماشوم مطمئن شی چه زما مور ما سر سنگ که ده نبینه ان سندری دی عواز را او باسی ده مور لکه فرزنده دی ماشوم نوم کشماله ده کشمالی تا زنگو زنگی ورتوی چه لولو 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 کشماله ورده ده لکه گوده ده باندو آیسته 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 ماشوم ویدکی گی او کله چه ده پا خوبلار مور مطمئن شوا دغه په پرده ته اچي د نړۍ د غوا خوشي او غوا خو او سبب سي زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زی مطمئن وي زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکي زه و د کېګم په دې سنو سال کې هم زه په وزم او زما د مور ما سره आवाज او خبرې کوي ما ته خوب راځي او خسته مطمئن وي چې مور یو د نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیرو لپاره
د نوموړي په خبره چې د مور د خولې د الله ژغ دومره خوږ او دروند دي چې د مرګ تر اخیره شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي څېړنپو نصر الله زرمتی وایي کچېری یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردي ښځه د الله سندرې زمزمه کړي د خپل مور ژغ پرې ډېر تاثیرناک پریوزي
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده کدی بل چا غږ ده کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې او مور بیا د کور په کارونو کې ووځي کار وکړي نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي الله لو للو پلانی داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو الله لو للو پشیمرا د لغرو لانی د شوید د لکه ګډی ویرنجو پدی تو گبندی مور خلاص باندې زنګو زنګی نو دی مور د لالو لالو ویل دی ماشوم پر روحیات باندې ډیر تاثیر کوي ما ډیر د سی ځوانان لیدلی دی غواړي سی ځان ویدی کی حتی مور ته سی تم مور په دغه وختان کې لاس رو وګرځي دی ما ته خوب راسی ځوانوی هغه دی مور محبت حس کوي دا ویدی کیږي
دی وای که څه هم په لیکنی ادبیاتو کې دغو سندرو ته یو څه کار سوی خو بیا هم لا ډېر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندي سي. د علومو اکاډمۍ بل غړي څېړنوال عبدالهادي ساپۍ وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې ټوله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل یا د ماشوم په غېږ کې نیول یا په سر باندې لاس کشول استاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړي چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکۍ اوسیږي دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو اللهو اللهو هغه وختی چې مور وخته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفش خصوصا بازی وخت که مشکل صحی ولري ماشوم نو دې لپاره دا اللهو اللهو چورتوي د روانشناسی لحاظه د علمي لحاظه د قران عظیم شان آیات د حق زای کی چې دی الله جل جلاله ذکر وسی الله آلته نظر در رحمت
د اللهو او یا هم د لولولو الفاظ ولې زیات تاثیر لري. شغلی سپایه پا عروایی؟
حد یقل یو زل روزانه اگه ماشوم چه ورکای دهی که پلا رسی که مو رسی نیست یو ترانه ارتوهی چه اگه باندی تاثیرو که یو دوست پا جنت که یو ده حق مواردونه چه نعمت ده ده جنتیانونه ده جنت دوونو ترانه ده چه دقا لا اله الا الله الله جلو جو کلا چه نعمتونه ده خبل بندگانو تا پا جنت که ورکی یو دقا نعمتونه ده لا اله الا الله ده ذکر ده جنت ده وونو پا واسطه ده چه ده خبل پانو پا واسطه ده لا اله الا الله وی نو ده ده الله جلو جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت ده دقا للو چه دمره تاثیل داری ده اخیر ننی حتی دغه ناس ورکول او ترانه وایل په حیواناتو باندې تاثیر لري. عینی واقعیت باید تشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی کله چې دغه د خوب وخت راځي دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس پیدا کېږي نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 414 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
یوم یوم فاطرہ